د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خرغلست لخوست بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلې دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو لکابل په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همداراز د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې سیلابونو د زمري په لومړۍ نیټه خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډېر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپنا پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واټساپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 و دو دری سفر سفر ات یاو یاو یاو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو ته را اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمري په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې.
بل ورځ راغلی وي، خو هلته دمره زیان نه و، خو پرون رئیس بېخي زیات زیان واوښتی دی. که د ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واوښتی چې ځمکه رانه خرابه کړې ده. نه هېڅ مرسته نه ده راغلی، پرون راسې دغه غر نه شوی دی.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دو تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمهیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبیولا امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفار پرواز یا سرازه شده بود که
کوفار درواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون نرابطلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرگ جوب لین نلری. خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کشنه بندونه چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا طوله که په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپل ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. مایر صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشه کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېر مننه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې په بحث کې موږ داسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې هیله چې دغه طبیعي پېښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه مایر صاحب. په سیلابونو کې عموما د خارونو د کلیو کوم تاسیسات ډیر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې له کاره یې باسي یا له راتلونکو استفادې نه د خلکو یې باسي؟
ډیره مننه. اول خو باید دا ویم چې اوسني سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پېښېږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډیر شانی او شدید سیلابونه وي چې د ورښت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیز سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا ځان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر ځانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطرافو سیمو ته. په اطرافو سیمو کې کورونه یا دا چې لري لري وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اخل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې لپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصینو لخوا دا ده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغېزو او د هغو د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا پخوا به که چېرته کوم ودانیزې چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغېزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوې دي. نو که چېرته د دغو نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کې وي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوې دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې دغه په پام کې نیول سره کولای شو موږ
خپل په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې که لږ نور ولاړ شو پوه شو، له تاسو جزئیات واورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینه امستردام دا تقریبا د اوبو نه په ټیټه سطحه کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایټالیا کې د وینس ښار دی، نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده. یعنی ښارونه ځینې وخت، البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیانې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا پخپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل د راتلو امکان شته د هغه نه لري اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته یې هغه نورې برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقدامات یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیات و. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطحې نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه یې تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهېږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالي زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا یې بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړوي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو دپاره اړینه دا ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو، که ده او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده دي، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو، دوی به د دا کور څخه ووځي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي دپاره اړتیا دا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې دپاره باید یا کانال پاک شي، یا باید کانال جوړ شي، یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي، یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي، یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یې کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی، دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. ما خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان هم ورسره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خپرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وځئ په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د دې زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مسې، زه عبدالنافع افغان یم، د هلمند اولاد د ندالی ته په موضوع باندې به لنډ نظر در سره شریکم. هغه دا چې که تر ډېره حده پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سیلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پورې ولسي وګړو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، د واشیر الحمد د ندالي په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدده مانده هغه بر چې کوم د اوبو کومه لار چې وه، هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دې مانده ده. اوس په هغه کې فقط سل متره پر ځای پر ځای ځای پر ځای باندې یو نیم سل متره ګرځې کې پاتې، نور هغه مځکه ټوله کرل سوې ده. مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تېرې شي. کله چې بیا سیلاب راځي، دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته زیان اوړي. کله چې دوی مځکې کرلې وي، مځکې اوبه جوړې کړې وي، نو د هغه کوم کښت دی یا کومه کرونده چې دوی هلته کرلې وي، هغه کرونده ټوله اوبه دغه کتابایه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرستو غوښتنه کوي. په اول سر کې دوی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښت په دې مندونو کې د اوبه په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د اوبو لار ده، خو بای کښت دی وکړي، خو دغه دې نه کوي. کورونه دي دوی هلته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د ډېرو کسانو تمر جوب نه ویشته وي. هغه ځانې ځان څه خو به دوی دغه چې بچ بچې دغه ورته واوړي مالي ځان، خو دغه نه کې پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي، هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه د حکومت مسولیت پیدا کې، او نه هم د موسسات مسولیت. تر ډېره حد پورې د اصل خپل مسولیت دی، د اوبو کوم لارې چې هلته دوی دغه ځایونه جوړ نه کړي، او هلته دوی دغه ځای کې دوی په خپله ځان وژغوري.
افغان صاحب، راسره اوسه پوښتنه به دې هم واورو، خو که راته ووایاست لطفا چې په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه کوئ، د هلمند ځینې سیمې تاسو یادې کړې، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنئ چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي، دا سیلاب وړي وي او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي، داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي، د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډیر مننه. بالکل دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په 100 متر کې یا په 200 متر کې دغه پیښه دا تیر کال وسوله. کله چې دیم ځکه کړلې و د مانده په مابینس کې، یعنی مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لارې واغه بیخي ډیر و، تقریبا 1 کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو دیم ځکه د مځکه وکړله، جوړې کړل دغه دا تیر کال په ژمي کې سیلاب کله راغی، د مځکه اوبه ویوړله. چې کله سیلاب ماشي مانده تیز شو، هغه اوبه چې کله ماشي د سیلاب اوبه تیر شو، هغه سړي بیرته دغه ټکټرې وسره هغه مځکه بیرته وکړل. مثلا بیرته یې جوړه کړه، هغه نن کوی وړې واغه فصل خو تیر شو. د ګرمۍ په فصل کې بیا د اوس فصل چې بیا کونې په دې کې بیا د مانده مځکه چې ده مثلا د سیلاب لار چې ده هلته کښ نه کوي، یوازې د ژمي کښ کول کېږي. تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وسول، دغه زموږ د کورو پر ساحه باندې دغه د شاول مانده چې کوم دی دغه دغه بیخي ډېره پراخه ساحه یې مخکې درلوده. اوس هم هغه ځای ځای د امریکا مسوي چې بیخي تر 50 متره پورې رسېدلی، یعنې ګسک دغه د مانده د اوبو مخ چې ګسک 50 متره ته سوی دی. د شاول دوکانو شا چې اوس وګوره بیخي ډېره کمه ساحه لري. تیر کال هم اوبه ډېرې مځکې وویوړلې، د ډېرو خلکو شوې وې. هغه بل کال هم یې وی چې کله دغه اوبو سیلاب تیر شي، بیرته خلک راولاړ شي، مصرف ورباندې وکړي 50,000 روپۍ مصرف ورباندې وکړي، بیرته مځکه جوړ کړي. کله چې دا بل کال سیلاب پسې راځي، بیرته نیم کښ وي، نیم پاتې شي. خو خلک به دې ته روی فکر نه وایي چې دا د اوبو لار ده، که څه هم دوی په اساسي شکل باندې دا جوړ کړي، خو هم دا امکان نه لري چې کله اوبه را ډېرې شي هغه دې پاتې شي. موږ تاسو لیدلی دي چې ډېر ځایونه پاخه ځایونه اوبو ورته زیان اړولی دي، مالي زیان اړولی دي، ځاني زیان اړولی دي. خو تر ډېر حده پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دی چې هر سړی په خپل فکر باندې یو کار کوي، دا نه کوي د چا مشورې ته نه ګوري.
افغان صاحب، تاسو په خپله مځکه لرئ، کور لرئ، د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر له ګواښ سره مخامخ دي، هلته مځکه یا کور لرئ؟
بله، اوس موږ خپله مځکه چې کوم د شاول د مانده سر ده، کال چې اوس تاسو ته ما تصویرونه د جزړه سوی چلدلی وایي، زموږ مځکه تر هم تر مانده پورې رسېدلې ده. خو موږ داسې کړې ده، زموږ د مځکې کم اوږده چې مانده ته رسېدلې ده، دلته موږ ورته توتان نادان شان وراچولي، هغه د دې لپاره چې د مانده نور د مځکې خواته راپورته نه ځي. هغه د مانده مخه چې زموږ د مځکو ته سر او خواته هم خلکو بنده کړې ده، پای ته هم بنده کړې ده. کله چې زموږ برابر ته دغه اوبه را رسېږي، دا زموږ د مځکې برابر زموږ خوا هم پاته ده، پر ابلې غاړې د مانده باندې یو بازار دی، د جلال بازار په نامه یادېږي. دغه ځای پراخه پاته دی، د مانده ده. زموږ ته کله چې د سر او خوا تېر شي، د ډېرو خلکو مځکې اوبه لاندې کوي. چې کله پای ته تېر شي، ډېرو د ډېرو خلکو مځکې اوبه لاندې کوي. خو اما موږ خپله موږ او یو زموږ یو بل کلیوال چې هغه داسې کړی دی چې دغه مانده په غاړه کې مو ورته نیام وراچولی دي، او شنغازي او دغه تر څنګ پستان ورته وراچولی دي. چې کله اوبه راځي، دلته مرغۍ شنې سوي دي، دلته دا درختې ولاړې دي، د مځکې خواته اوبه نه راپورته کېږي. دغه مځکې د اوبو د وړانګ څخه زموږ کښ په امان باندې وي. خو نورو خلکو دغه 6 کاله ما فلمداري هم وکړه ده، شاید په فرګسبوک باندې ما پورته کړې ده، په واټساپ کې ما پورته کړې ده، چلده ما خپله خبرې ورسره کړې ده. زه خپله په هغه ساحه کې وم هم دا تېر کال تقریبا چې 2-3 کسان نور مشران هم سره دي. چا چې اوس هم هغه فلمداري او هغه د اوبو کوم ځان چې دغه اوس هم پر نت باندې پیدا کېږي. خو اما زموږ خلک داسې دي چې کله ورته ورته ښه خبره کوي، هغه دوی دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي، دا فکر نه کوي چې دا زما د اولادو لپاره، زما لپاره په ځان باندې تمامېږي. تر ډېره حده پورې سړی په خپله ګټه باندې پسې دی، د بل مسلمان یا د بل همسایه.
مننه افغان صاحب، مخکې له دې چې بیا به وخت در کو چې تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري، هغه به سوال وکوي. خو وروستی ځل سیلاب ستاسو په سیمه کې څه وخت راغلی؟
ډېره زیاته مننه. وروستی ځل سیلاب تقریبا په دا تیر سپرلي کې راغلی. په تیر سپرلي کې زموږ د کورو څخه تقریبا لږ څه سر ته یو موټر هم هلته دغه کې دغه اړولی، اوبه اړولی و. تقریبا 3 کسان که څه هم اوبه وړې وه، خو هغه خوشبخته نه وه چې بېرته حکومت ژغورلی و، حکومت ورته ژر رسېدګي کړې وه. خو د هغه وروسته په دا ګرمۍ کې چې کله دغه سپرلی تېر شوی دی، بیا سیل نه دی راغلی. خو په ژمي کې مثلا یو په ژمي کې راغلی، او په دغه سپرلي کې راغلی دی.
اوس له مایر صاحب نه سوال لري.
ډېر زیاته مننه. د معیار صاحب سمه سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي، مثلا د هلمند په سیمه کې، د نوزاد په سیمه کې، تر ډېره حده پورې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه تړل شوي دي. خو هغه که دغه سیمې خلک راشي، یا زموږ کریبان مثلا زموږ پوښتنه ورڅخه وکړو، هلته چې هلته هغه بندونه نه وي، په څه ترتیب باندې کېدلی شي حکومت؟ اوس زموږ حکومت آیا دغه توانې لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داس ځایونه لري چې هلته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي. او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول مندم تقریبا یو تر سهه د پرداش کېدل چې دا مندم او څه مطلب وو ځونه تو نن دا راي وی چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبکړته کومه تاسو وګورم څه کلا او نوزاد وو اوس به کې وچی دي په سله کې تقریبا اته به ساده کورنۍ وس د نوزاد ورسالې سره غلي مثلا ندالي سره غلي ناوې سره غلي د من نور سیمه سره غلي تقریبا تر دې حد پورې اته به ساده نیو ساده وس د نوزاد ورسالې ومن سره دا وس تور پاته دي یعنی الته که څه هم سره بونه وس سره بونه خوراج خغه او بداسې دي چې دغه دی وقت دي یعنی چې کله کله وس باران وس هغه به چیرې شه نور نه پاتې چې بندنه راشي نستلتم
وشو مننه له تاسو نه ډیره زیاته عبدل نافع افغان صاحب چې له هلمند نه زنګ وهلای وو مایر صاحب مهرباني وکړئ د دې سوال ته جواب وایست.
ډیر مننه سلامات سي خان صاحب ډیر کوم معلومات وړاندې کړل تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره مرته وکړه چې باید په کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي. د دې سیمې په اړه باید ویم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي نو د دې ذهن کې کجکی وي او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی یعنې ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی خو نوشیر او موزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخته دي یعنی د کجکی په مسیر کې نه دي د کجکی د بند چې دی د بند د وګو د سیل څخه وژغورنه دي هغه سوالې تقریبا اخته دي او دوی زیربنا د وګو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا و چې د ډیر ځایونه شته د بندونو د جوړولو لپاره خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه ده وي اول خود خپله تکړه ځوان وو هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپلې ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي نه یوازې دا چې خلک یعنې تقریبا ګوري موږ د واورېدل چې دوی د مغدسي مې خپل د لیدو لکهبل دوی په دې چې په کوم ځای سیل کې ځانمنيږي کوم ځای نه او کدی مثلا آنلاین لاسرسي ورته لري ګلوبل فلډ اوارنس سیستم ته ګلوبل اوارنس سیستم چې ګلوب خاصه مخفف دی هغه کې یوازې یو یوزر جوړيږي تر دې پاسورډ دغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشېشته یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل ماپ باندې سیستم دی اسانه لري نه څو کې په دې لشي چې کوم ځای کې سیل راتو امکان شته. بل دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړم معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخت پورې رځي هلته هوا ګرمه ده واورې نه کیږي او یا چې واورې ورخ کیږي هغه تقریبا د باران په بڼه کیږي نو په هغه وخت کې سیلونه رځي. نو دوی ته یې ما سپارښتنه ده همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولي دي د نورو خلکو سره هم شریکي او د اشهر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي یو لایوه خو به د خپل سیمه د ساګانو وبرته هيا شي او لبل خو به د سیلابونو مخنیوي کوي. نو دا یو تاګلار دا بل تاګلار دا چې دغه ټولنې یا کلیوال سیمه یو د بل سره ارتباط ونیسي د بیلګې په ډول د پورته کلی چې کله وبویني او ورختنی د سیل راتل ویني هغه لاندې خواته اول ورکی چې سیل درغه تاسو خپل تیاری ورته ونیسي دا نمونه مو خپل په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو مثلا په ورده او په بوله کې چې سیل راشي یا فیسبوک کې خبر راوځي یا مثلا زنګ وایي له نور خواته چې سیل راغی خبر او سیلان نه خواته هغه ستونزې را پیښول شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط ترمنځ چې جماعتو د کلي په توګه
د کوم ولایتونو ته لاسرسی
لري یو لاغینه هغه ته نه د سیل لپاره نه و هغه ولایتونه هغه ولسوالۍ چې ریسک په مجموع کې په کیفیت یا لغوه شو زلزله او نور بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لګ امنیت نه پکې او دغه ولایتونو په اتل ولسوالۍ کې د سیستم جوړ شوی و د انما یا د بهوسره په د مبارزه په وزارت په تر چوکاټ لاندې چې بیا دقیقا ورسته دا چې جګړې جات شوې فارغ شوې هغه سیستم باندې پیغام څومره پاتې وي خو خدای دا چې دغه سیستم بیا احیا شي که چیرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي خدای دا چې خلک په خپل یو دیبل سره ارتباط ولري او سره ارتباط وسایل شته نو په دې توګه کولای شي هغه تلفات او کچره ټیټه کی او که چیرته مثلا پورته برخه کې کوچني بندونه جوړ کړي هم به او به احیا شي هم به د سیلابونو د ځانونو مخنیوي اقتصادي ځانونو مخنیوي هم شوی وي.
ډیر زیاته مننه. د اوریدونکو یو جالب مسلې ته هم اشاره وکړه، دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې مونږ په خپل د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپل ځکو په څنډو باندې، هغه څنډې چې د سین خواته دي، په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې لما نه هیر نشي مایر صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ور د دوی خبرې واورو، بیا به تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایست.
ډیر زیاته مننه خبرونه ته راغلاست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمه ته وایم احمد تکل صاحب، تاسو مشنه اوریدونکو عبد الهادي تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب، واقعا دغه د سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تروسه اندازې مکلف دي. مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب، محترم هلمند هم یو دغه ولایت څخه دی چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه منډکو کې ورښتونه وسی، نو دغه د سیلابو او بچ دي دلته د هلمند په شین تاسو ته بهتره معلومات ستاسو چې ګډیږي، نو دا دلته خلکو ته ډیر نقصانات رسی. تکل صاحب محترم، د خلکو کرنیزم ځکه وړي مثال د خبرې هغه دغه چې کړلې، مثال د خبرې کې غنم کړلې، کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کړلې، هغه وړي حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله جمعي نه دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم،
ډیره زیاته مننه. اتل صاحب، په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته دی، مکلفیت لري، وظایف لري، او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه را ته ووایاست اتل صاحب، چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه را کم کړي؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، زموږ د عام افغانانو لپاره په کار ده. بالکل، واقعا حکومت پرون داګه د مشکلات مثال کوي، نه خیره بنسټوال حل کوي، چې زموږ د خلکو لپاره په کار ده چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګنی ځایونه، مثال د خبرې چې د ژوند پر شي کوي، د سیلابو د مابنځو څخه دغه ځاګو څخه هیڅ شي. او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي، مثال عام افغانان چې دا سندو په غاره کې مثال د خبرې غټ غټ ونی کې دا غزنګلا چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاره دي، مثال د روټ پر غاره دي، دا غزنګلو په امر نه وکړه ساتنه وکړه په کار داد چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ ادي افغانانو باید دلته کوونی کې نور دا غوونی چې د سیم پر غاره دغه باید ونه وو. او بل د سیلابو د مخ د سخبایت ځان نه ایستو تکل صاحب، د کتل ته په علمن کې دا چې کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مين ډیزاین نه لري، هغه د علمن د سیم پر غاره باندې راولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي دا خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مقام کوي، د سیندو د غاره ته باید تکل صاحب ما افغانان ځان نه ایستکی.
مننه اتل صاحب. له اسم صاحب نه، اسم مایر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلام علیکم احمد هغه سم پښتنه دا چې مثال مشترک کم کولی شو د سپلندو کې چرته چې سره کم کولی چې دا سیلابو مخونی سي، خو حکومت یې عام افغانان ته کولی شي په ټول کې چې مثال د خپل حکومت ترڅنګ د خرابن ستو ترڅنګ موږ مثال د خبرې په دې کې شو رول ولا بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب، په همدې باندې لګیا یو مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام له پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب، مهرباني وکړئ لمړی د ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبړی په دې باندې خبرې وکړي، بیا زما نورې پوښتنې هم شته چې درنه پوښتم.
میرا مننه. دقیقا ونې ښودل یا سیمې شنه کول یو د هغه اقداماتو څخه دي چې د سیلابونو اغېزې راټیټولی شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي، او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کېږي او اغېزې راټیټېږي. یو دا مسله. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو، دا نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې، بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کېږي، خاصتا په هغه ځایونو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وپوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي او
په دې توګه د دې هغه کرنیز ځمکه هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړیږي، یعنی که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته، رهایشي سیمو ته او تجارتي سیمو ته. په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي. نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو دپاره کارول کېږي. بخیر سره د دوامه پوښتنه دوامه برخه څه وو چې د ما څخه پاتې شو؟
دوی تقریبا نو په همدغه مسایله باندې همدغه مسایلو پوښتل چې د اوس موږ تاسې خبرې پې کوو، نو خپلو خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب، یو بل پوښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه، هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما دا خبره وکړه، غواړم چې تاسو وضاحت پې ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو، کله کله د طالبانو د حکومت اړوند ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دي، د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغای تاسو ځان سره پام کوی، او له خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو له خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د بارانونو په وخت کې دي د سین غاړو نه لری پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي، مګر زه غواړم چې تاسو لږ نور هم رڼا واچوئ چې ځینې کسان له دې خبردارۍ سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا ښځې نه غواړي چې ووځي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو ښځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولی شي؟
نه، دغه کار صحیح نه دی. خو البته یو کار باید موږ او تاسې په ذهن کې معمولا ولرو، هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي، طبعا حتی بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو، دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم، یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرقه کېږي. طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی، که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي. خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل ځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنی که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیه. یو بل شی هم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ، موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی. هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض د ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړه، دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو ته لاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي، خیر که د تیږو نه جوړ کړي، دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې هم یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کې، هغه به یې په اسانۍ مځکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په تر سره کولو سره چې دغه ټول امغږی په جماعتونو کې تر سره کېدای شي او ورته خوالې دا چې خلک راټولېږي پکې یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو لپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونې د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو هلته چې اوبهلته تم شي جذب شي، ځکه ته یا بیا چې د ونو ایښودلو دپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشه چې مثلا ما آنلاین وښودش ته دي دغه یا نور خپل ادارات نه څوک ترلاسه کوي، هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني. او په دې توګه یعنی په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغلته کوشي چې په نسبتا په بعضو سیمو کې کېږي هم، نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه یې درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست، خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب که لږ نور هم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جوماتونو یادونه وکړه، مګر جوماتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی و، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلادیش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړي دي او دوی کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ته د اوشناسۍ اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو د هغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي، او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعاً د سیل راتلو لامل کېږي، یا پنځوس ملي خو طبعاً سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د هماغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو وعده خل چې یو پوهنتون لوسته وي، یا دا چې دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی، تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې دا د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي، چې کله دوی وویني چې رښتیا هم دغه سیستم خبرداری ورکړی او سیل پېښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي، او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو، اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح د بحر له سطح نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطح نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګوري په نورې وادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي، هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیلاتو احتمال شته، ځکه په بهر کې د هغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت له کبله سیل رامنځته کېږي. ته اوس مثلا په څو بری پاکستان کې ده اوس ښه ډېر د سیل د موسمي ورښتونو له کبله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې. واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، به ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او دغه بارانونه د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې طبعاً په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ وو، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسېږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس یې موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسېږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه سیتو د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي. تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا اوړی افغانستان همدا ورښت لري. د افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړۍ میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب به غرنیو سیمو ته رسېږي، چې اوړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس که دا د تریړیو په باب لطفا معلومات راکوي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمی دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځان ته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریړۍ یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو، اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي. او دغه د کندو شمیر متناسبا دغه کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه یې راټولېږي وضای ته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې هڅه تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپله وکړي، که چېرته مثلا د اشهر په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشهر پروسه پیل کړي په هغه وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی. یا مثلا بزګر کوي، کولی شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي. یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی هر په هر آباد کې چې په هر آباد کې دوی وسو توان وي هغه هلته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا لایوی خود یو بود یا د سیل کچا کبه وی ول بل خود نه کلان دی وبته کی وی چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به و به زیر مشي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کی، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګوره، اقدامات تقریبا یو ډول دي. موږ ورته وویل د کورونو دپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو دپاره دي که د کرنیزو ځمکو دپاره دي. خو بیا د یوې ساحې دپاره په محلي توګه باید یو کس پرېکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چېرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کې هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پرېکړه وشي او هغه هغې اقداماتو لیست یو څوک ولري چې دغه دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پرېکړه وشي. بل علت یې دا دی، بل سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېرې وي هغه باید دوه کسه ورکړي، که د یو کس ځمکه کمه وي هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغو بیلګو دغه ډول کانونو بیلګې لرو، مثلا میراب راځي خلک راټولوي کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او معیار صاحب، د تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاملي درسره وکړو. معیار صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. پخوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډېر زیات نه وو او هم یې مالي زیانونه کم وو د اوس پرتله. څه پېښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بېلابېلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډېر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډېر سیل دي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت دا دی چې خلک هم ډېر شوي دي، او خلکو په هغه سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیزې کورونه او نور سیمې جوړې کړې دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا یو ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او دا نور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش لزان سره کوي چې خیر کثیر لزیم څو کاله وکړي یو ځل لزیم او پروانه کې خود به اوس خپل اشاره وکړم، اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده. د مخ په نظر باندې اغېزمن او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسؤول ځای کې پانګونه وشي، او د سیلابونو حریمونه خاصتا په ښارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي. بیرته کرتم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو، نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي، له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي، او بله پلوه خلکم
یو ته راحت ساو بسید. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.